د دیموکراسي، ازادي او د روسي د خلکو لپاره یو مبارز وو. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپای پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالني مبارزه ستایلي او پوتین د هغه پمړینه ګرام بللای دی. د روسي د لری ختیځ د کارنيګي د مرکز شنون کې تاتیانا ستانووا یا وای د ناوالني د مړینې علت چې هر څه وی وی به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یو لوی ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالني د روسیې د یو اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریس ونیو. د نوموړي په باور ناوالني له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
ډیره زیاته مننه چې تر اوسه پورې راسره و. یو خبرونه مو واورېده. اوس هم له ژمنې سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبرېږي.
نیما نړۍ
اخسره بمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و. ټول بار په یو شي باندې پوره ولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروي کې دا ورته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و. خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامعه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منه وکړونکو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي. خوست چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولې دي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و. ټول بار په یو شي باندې پوره ولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی. نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړي، د غونې په زره او بوجونه نور دغاړي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري. تا علم کړی دی په دا مسله کې. تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی. نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت درکې. د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې. فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه. فامیل خو نه یوازې میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسره هم د خوښیم د لیور د اندرور د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه مزبوش نارینه ډیر متاسفانه داسې لټه او هغه اکثریت هغه نارینه ژوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ته رسیدلې سیدی بیرتون ته، یعنی د طلاق مسایل ته سر رسیدلې دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شیزې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځه یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي، زه د غوړم دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دی، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنۍ کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نغواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړو، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف به ته ورکې، خپل کار وکړو، هغه به اخیسته خپل مصرف به پاغه ورکو، نو د فامیل د خپل د ښځې ماشومان قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ مډر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفاکاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي وایي ما ترکه، ځکه چې تاسو کار کوي، تاسو وظیفه کوي، زه خو به کار نه کور کیم، به کار نشم کولی. بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې د ښځو ډېر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر فشار لاندې دي. میړه ورته وایي چې زه لا شم ته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځینې ته ترم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلومه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم څنګه دې پښتنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان موټه کول.
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه، د خپل مزدورۍ نه راضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي. نو ښځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو ښځه باید آرام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او د اولادونو ته متوجی شي، د ښځې د فکر ته متوجی شي، روغتیا ته متوجی شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل تر دې اندازې پورې، او د مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې شرم نه دی، زموږ تاسو افغانه متاسفانه چې داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي جانوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوږ مختزي، او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده، چې هغه وساله کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي دا ډېره ښه خبر ده الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پریږدي په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو
په کور کې د خویندې ورونه وی پامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړنو په توګه به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میروس او د میړه او د ښځې سره خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی خصوصا مثال خپل کور درکاو خپل د مور کور می وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي کله ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو ډیرونه په کار کې نو پاتې کړي کوټو جوړ کاول دي یعنی څو شي دا خپل مور موږ ته داخه نه دی ویلي چې داخه دا نر ده د خویندو ډیرونه ته قطعا هیڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کو نو د کور فضا ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلی او ډیره خوشاله ده
bale په یو شمیر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت و نه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري
زیات کورنۍ د قصې کورنۍ نه غوړي یعنی د میرمن مور پلار نه غوړي د ښځې خو سره او خوښ یو د خلک نه غوړي چې هغه ور کوي د خپل کورنۍ سره د میرمنې سره کومک وکړي هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن زله موتیږي هغه چې کوژن به کومه مجبوریت وي د دې د آینده ته کومه تمه نه لري د کاراتلون کې د پاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میرن ای هغه ځکه چې په دوه باندې پیږي چې د موسه په دوه اوس مشکل کې یو حالت کې ته د موسه همکاري نه کوي نو د ما به ټول ژوند کې ته څه موسه همکاري وکړي
کله چې یو ښځه په کور کې وي اوس ماشم نه لري کوم بل آید نه لري دغه وخت کې چې میړه دغه مالی ملاتړ و نه کړی دغه ته څومره نه امید کیږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي
دسته خزه ډیره نامیده کې د کورنۍ فضا ډیره خراب بیږي او خزه ته تجمن کې نامیدی پیدا کیږي او کله چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته چې کده په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کوزه کوي اتمان خزه په کور کې بدین دونه چې د کور مصارف د میړه په اړه وي اتمان خزه یو پیسو ته یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري کغه خپل د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کول شي او کنه وي نو میړه باید یو لاس وي او که یو نه کده ډیر بعد پایلې ولري چې ماده ته چې خدای نه خواسته په ناوړه کاروبار
نه داس پوری کی
مثلا
دا سه یو شمیر میرمنې وای چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی لټول کورنۍ سره مرسته کوله خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره اغه مرسته نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مزه کا یو خزه په کورنۍ کې ماش ولري هغه خپل واکې وي مثلا وظیفه ولري خپل وکه ولا شي د یاره میرس په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او یو شي کولای هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خزه ته ټول احترام لري ټول په یاد نه سرګوته ګوري خو که خزه دغه سیمه مثلا پیسې نه لري یا ماش فنلري یو ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کېږي یو ته د یو مزدور په سرګه کتل کېږي یعنی ته ما په پیسو خسته یې دغه مثلا ته باید ما د پور پلار خدمت وکړي دغه خزې نه مزدور جوړې وي په کور کې که هغه ماش فنلري هغه به د کور مزدور وینر
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سرک لغاړي او څه خرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتو وي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کارم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه په الله کې ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د میړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې الله لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سختو
بله یو شمیر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ یې کړی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا دست فروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د میړه دپاره یوه غوره مېرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او څه غت نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکار وي سړایم بیکار وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور به پلاس خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا وی چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دي او مور لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه نشي درک کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسي چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی او مور به خپله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېر او د ښځو د میراث ما باندې هم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دی یعنې ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره یې تعلاق ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنې هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه په علاقه ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دي چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګ ودرې او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې
بله او که موږ کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی نه لرل نو ماته می خوان وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې به چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځئ هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دې ما ژوند وکم نو موږ ته ډېر سخت تیرې کړې هغه ته مثلا مشکلات و کورنی و د ما همیشه ما شکایت نه کړې زه د څنګه والا راوم نو دا وسم فعلا د ما خوان ته یعنی فرانسه کې دا وسم چې کله د ما مور د وسه خبرې کوه هغه چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نه وای استم یعنی د ما دومره ملاتړ وکړه چې نن دلته هر څه یې مده دی په مچو یم
بله کله چې ته د خپل خواره یو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې دي تاسو په څیر قرباني ورکړې دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ورځ څوک نه ورته وایي ستاسو مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې دي تاسو کوم مراسم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بل قدرتیا
واقعا هم ډېر داسې میرمنې دي چې خو ډېر قرباني ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته زهنی او مثلا د تعلیمي هغه پورې پات لري کنه بعضی خلک دي یعنی میرمنې خېګنې و کوم قرباني چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مت کیږم یعنی دا اوس افغانستان کې په وسانی حالات کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوونه یا 90% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالات کې زما سپوږی تیر او متنه یو دی وی درې کاله نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خون دی باید قرباني درکنه که ما د ته نه وای ویلی چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نه شوای ته یې چیرته نه شوای ته
بله لنارینا اوس خطاش صغور چې په وسانی شرایط کې خپل میرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینا اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنی ښځې کومه قرباني دی نارینا لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینا او نمې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي ډېر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته او هغه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځې ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وه ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د سلام پر وړاندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خونکې د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي په درس کې به د زمکي په اړه لاندې معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د زمکي څو اړخونه په ځان کې رانغاړي د درس په دوام به د زمکي د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې چې د ځمکې د کوې د درې اړخونو اوږدوالي سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوې بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایره په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایره په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته سولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 15000 کیلومتر یا 15000 کیلومتر فاصله کې موږ غواړو معلومه کو په نقشه کې موږ باید د 1 ملي متر یا 1 سانتی متر سره مساوي کو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتر دی، معنی دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرا په شکل ښودل کیږي، چې موږ کولای شو چې داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنوز د کوونکو کتر اوسه په ورځنی ژوند په ځنګړی توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نونند لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځنګړتیاوي لري او دا ځنګړتیاوي هغه محل درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځنګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم وورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه. د حرارتي برېښنا تولید په ورستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره غنی ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه بل ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او د تورت نور. کله چې هغوی وسوزول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرام د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي. له ټولو ډولونو سره د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنی موټر وینئ چې د سمنګتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډه ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوسته چې په برق سره چلیږي. په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه